السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مخام 500 بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیري نورو.
سلام شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارنو چار وزارت لخوا پرون په خبر پانه کې ویل شوی دی چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د خوندي د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل دی پاکستان کله هم د بل کوم هیواد پر ضد د خپل خاورې کارولو اجازه نه دا ورکړې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روانو دوو کلونو کې به په ټولو صوبه کې د نړیوال معیار سره سم د څلورو کالو بیس تعلیمي نظام عملي کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر روسیې د کرایمیا د قبضې او په یوکرین کې د جارحیت له وجې بندیزونه د راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې غځولي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا پرون په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې وزارت ویان نفیس زکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د خوندي پټنځایونو په اړه تورونه رد کړي دي. نوموړي په افغانستان کې د اوسنیو بریدونو وروسته د افغان چارواکو د بیانونو په ځواب کې ویلي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې سولې او ثبات تجمن دی. د جنوري په 10 نیټه په افغانستان کې د بریدونو وروسته افغان چارواکو ویلي وو چې په فارټا کې د پټنځایونو لرلو له وجې وسلوال په افغانستان کې د بریدونو کولو جوګه شوي دي. له دې وروسته د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان مارک ټونر هم وویل چې پاکستان د وسلوالو پټنځایونو له منځه وړلو کې ځینې پرمختګونه کړي دي، خو اوس هم دا مسله تر ډېره حده شتون لري. په کابل کې د مدني ټولنې غړو له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو بریدونو په غبرګون کې باید د پاکستان سفارتخانه وتړل شي او د دغه هیواد پر ضد جدي ګامونه پورته کړل شي. دا غوښتنه د کابل په لسګونو اوسیدونکو د زرغون بهیر غړیو پرون د یوې مظاهرې پر مهال وکړې. په دې موقع د زرغون بهیر یوې غړي خپلې غوښتنې وړاندې کړې او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې پر پاکستان د وسلوالو له منځه وړلو لپاره فشارونه زیات کړي.
زمن غختنه دلا چې د پاکستان جنایت او د جنایت لملاتړه لاس واخلي. د حقانی او کوچا شورا د ترهرګرو ډلو مشران دي د افغان ملت محکمې ته وسپاري او د یو مسؤوله دولت په توګه دي چلند وکړي.
د جنوري په 10 نیټه په کابل، کندهار او هلمند کې بریدونه وشو چې پکې شاوخوا 50 کسان وژل شو، په لسګونو نور جوبل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دی حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی، خو هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه بهانه زموږ هیواد ویجاړوونکو ته د سولې د فرښتو خطاب ورکړي. نن لارګه په خپور شویو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی او هیچ چاته د اجازه نه ورکوي چې د بیان له ازادۍ څخه په ګټه اخیستنې د هیوادوالو ښځو او ماشومانو قاتلینو د مقدسو ځایونو په لویه کې د هیواد ویجاړوونکو ته د سولې د فرښتو خطابونه ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روانو دوو کلونو کې به په ټولو صوبه کې د بی ای یا د 14 دوه کاله ډیګری نظام ختم کړي او د نړیوال معیار سره سم به د 14 کالو بی ایس نظام عملي کړي. د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی مشیر مشتاق غنی نن مشهد ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي دا پلان به مرحله وار پر مخ ځي.
مونږ دا منصوبه جوړه کړې ده چې کوم روایتي د تعلیم نظام دی دا لرې کړو او د بی ایس څلور کاله ډیګری پروګرام شروع کړو. دا نه یوازې نړیوال ضرورت دی، بلکې د لوړو زده کړو د کمیشن د 2013 پورې ټول ملک دغه نظام د عملي کولو امر هم کړی دی. زموږ هڅې روانې دي چې د 2013 کال اخره پورې ټول کالجونه بی ایس نظام ته واړو.
بلخوا د کالجونو استادانو ویلي چې دا یو ښه نظام دی، خو د دې د عملي کولو نه وړاندې د حکومت د استادانو ستونزې هوارې کړي او هغوی ته د پوهنتون د استادانو په شان د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. په قبایلي سیمو کې تعلیم د څانګې چارواکي وایي د خیبر جنسۍ په باړه کې د بدامنۍ پر مهال د اورانو کړل شو سکولونو بیا جوړولو لپاره یو پلان تیار کړی دی. د فاټا د تعلیم د څانګې مرستیال مشر لایق خان پرون مشال لیډو ته ویلي د پاکستان حکومت د دې سکولونو په جوړولو کې بهرنیو مرستو ته هم اړتیا لري. بلخوا د باړې ځینو مشرانو مشال لیډو ته ویلي چې ماشومان نور په خیمو کې زده کړې نشي کولی. د چارواکو په وینا په باړه کې وسلوالو شاوخوا 290 سکولونه ړنګ کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي دی به دا مهال په روسیې د امریکا بندیزونو پر ځای وساتي، خو که چیرې روسیا د امریکا ملاتړی شي نو د بندیزونو په لرې کولو کې به پیل وکړي. د شاوخوا یوې ګنټې په مرکه کې چې پرون خپره شوه، ډونلډ ترامپ ویلي که روسیا په رښتیا هم د امریکا مرسته کوي نو بیا به ولې څوک د ښو خبرو په بدل کې پر چا بندیزونه لګي. نوموړی د چین په اړه ویلي هغه د تایوان پر موضوع د لسیزو راهیسې هغه پالیسۍ ته ژمن نه دی چې له مخه یې د تایوان پر ځای امریکا له چین سره رسمي اړیکې لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر روسیې د کرایمیا د قبضې او په یوکراین کې د جارحیت له وجې بندیزونه د راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې غځولي دي. په روسیا د امریکا د بندیزونو موده سږ کال په مارچ میاشت کې سرته رسي. د دې مودې د غځولو په موقع ولسمشر اوباما وویل د روس حکومت او ځینې نور خلک او ادارې چې پرې بندیزونه لګول شوي دي په یوکراین کې د ځواک له لارې جمهوري عمل او ادارو ته زیان رسولی او د دغه هیواد امنیت، سوله او ثبات او خودمختاري یې له ګواښ سره مخ کړي دي. او د فلسطین ولسمشر محمود عباس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د امریکا لخوا د خپل سفارتخانې بیت المقدس ته د وړلو د مخنیوي په برخه کې د ورسره مرسته وکړي. د فلسطین لیبریشن تنظیم یو مشر سای برکات ویلي په ماسکو کې د روس بهرنیو چارو وزیر سره د ملاقات پر مهال د محمود عباس پیغام پوتین ته رسولې. نوموړي زیاته کړې ده په دغه پیغام کې د ولسمشر پوتین څخه غوښتنه شوې چې نوموړي د هغه معلوماتو په لړ کې سنس وکړي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د امریکا سفارتخانه بیت المقدس ته انتقال کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې بیت المقدس د دوی لپاره خطرناکه سیمه ده. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې واوره پاکستان د امریکا او افغانستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د هیواد په قبایلي سیمو کې لا هم د وسلوالو ډلو مرکزونه موجود دي. د فاټا تعلیم محکمې چارواکي وایي د خیبر باډې روان شوي ټول سکولونه بیا جوړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي
پایو ټینټ کې دیو های سکول یا په دوه ټینټونو کې دغه گزاره کیږي دا بالکل نه کیږي. نو دلته په بڑا پلین ایریا کې دا حالت بیا چې کم د غرنه وخت خلک دی پتیرو کې ایغه به خدای خبر چې څه حالت.
د مومندو په یکغون ټیکنیکل کالج کې د ماینینګ زده کړې ورکول شروع شوه دي. یو زده کوونکی وایي
نن سبا خلک دغه شانتی لګی دی بلاستونه کوي سپات او تن لګی چې دا ماینینګ سی شی دی. نو ماینینګ وسته لګا ار شی ز لپاره مشینګری ده. مشینګری معنی مونږ رو باسو هغه طریقه ټوله هغه مونږ زده کړل.
په پاکستان کې د پینزو ټولنیزو رسنو او مدني فعالانو تریتم کې دوه پس نور فعالان اندېښمن دي.
فوټوشاپ کړي زمونږ احتجاج تصویرو ته چولی دي. زمونږ په وطن کې خلک مذهب باندې هغه شان عمل نه کوي خو د مذهب د پاره وجنې کول شي. که سبا سر تم سو کم فرستریټډ کس ناسي او لار کې ورته مونږ ښکار وي بچم دک کړي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د امریکا او افغانستان هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې لا هم د وسلوالو مرکزونه موجود دي چې لامل یې په افغانستان کې بریدونه کیږي. دغه وزارت د جمعې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي خپل خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه رد کړي چې وایي لا هم افغان پولي تسیرما په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي چې لا غزایا په افغانستان کې دننه بریدونه پلانوي. دا په داسې حال کې دا چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د یوې پوښتنې په ځواب کې د افغان حکومت دغه تور ملاتړ کړی چې وایي لا هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې د امریکا په ګډون اروپایي اتحادیې او نور نړۍ منلې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ د مرکزونو په اړه د افغانستان د ادارې ملاتړ تر هغه وروسته وکړ چې وسلوالو تیرونه د دې هیواد په پلازمېنې کابل او قندهار او هلمند ولایتونو کې ترهګریز بریدونه وکړل چې ګڼ شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل. په دا خونړۍ بریدونو کې یو هم د کندهار د والي پر مېلمستون برید و چې په افغانستان کې د عرب امارات د سفارت د پنځو ډیپلوماتانو او د مرستیال والي په ګډون یې لږ تر لږه یولس کسان ووژل او د دې ولایت د والي او د عرب امارات د سفیر په ګډون یې ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. تر دغه برید وروسته د کندهار د امنیت قومندان تور لګاو چې دغه برید حقاني شبکې د افغانستان له پورې بهر تنظیم کړو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرې کړې خبر پاڼې کې ویلي چې هېواد یې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ژمن دی او ټینګار کوي چې دغه هېواد سوله او ثبات د ټولې سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره مهم دی. دغه وزارت همداشان ادعا کړې چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. خبر پاڼه کاږي په افغانستان کې بې ثباتۍ القاعده داعش تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان افغانستان حقانی شبکې جماعت احرار او نورو وسلوالو ډلو ته د پښو ایښودو موقعه ورکړې او ټینګار کوي چې د دې هېواد د خراب امنیتي وضعیت مسؤلیت باید پر نورو وانهچول شي. د پاکستان او افغانستان حکومتونو په داسې وخت کې یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې تر پخوا ترنګلې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه داوا بې بنسټه بولی چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتس ویلي چې په پاکستان کې د وسلوالو د خوندي پټنځایونو موجودیت افغان ځواکونه له ننګونو سره مخامخ کړي، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیه په خپرولو سره داوا کړې چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي پاکستان غواړي په دې ډول سرګندونو سره ځان د نړیوالې ټولنې له مخ پر زیاتېدونکو فشار نه خلاص کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا چې ګواکې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي له واقعیت څخه لري بولي. د دغه وزارت وایند احمد شکیب مستغنی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان تر اوسه هیڅ ډول داسې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې ګواکې د افغانستان خاوره پر ضد کارول کیږي. د ښاغلي مستغنی په خبره دا یو واقعیت دی چې وسلوال له پولې اخوا خوندي پټنځایونه لري او له هماغه ځایه د افغانستان امنیت ګډوډ کړی دی.
که څه هم څو ځلې دا ډول ادعاوې شوي، خو پاکستانی لوري حتی یو ځل هم د خپلې ادعا د ثبوت په اړه مثال او ثبوت نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتس هم په پاکستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو موجودیت د اندېښنې وړ موضوع بللې ده. ښاغلي ماتس تېره ورځ د امریکا سنا مجلس ته په خبرو کې ویلي که دی د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي نو پر پاکستان به فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. له دې ټولو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بې دې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه باید پر نورو وانهچول شي. په اعلامیه کې همداراز ادعا شوي چې ځینې بهرني قوتونه د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، هغه ادعا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري بې بنسټه بلل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې تر هغه برید وروسته چې د کندهار د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سربیره بهرنیو ډیپلوماتانو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته، د کندهار امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق ویل چې یاد برید له پولی اخوا د حقانی شبکې له لوري پلان شوی وو. په همدې تړاو د جمعې په ورځ د کابل ښار په لسکونو اوسیدونکو او د زرغون بهیر په نوم د یو بنسټ غړو هم د پاکستان د سفارت پر وړاندې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وتړي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم بیا د پاکستان د ایدا چې ګواکې د افغانستان خاوره پر ضد کاریږي د هغه هیواد د پروپاګاندا یوه برخه بولي، وایي چې پاکستان غواړي په دې ډول ځان د ترهګرۍ قربان وخی. د خاغلی خادم په خبره خبروي چې پاکستانیان لدی وروسته د ناسمو تبلیغاتو پر ځای د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي.
افغانستان په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان جوړښت او حکومت په دغه وضعیت کې نه دی، دغه توان نه لري چې په بل چا باندې حمله وکړي. فقط د دې په دغه توان احد عقل کې پیدا کړي ځان د ترور له خطر اوسه دا بلوي خبرې. نو دا یو بې بنیاد او بې بنسټه ادعا ده. فکر کوم چې پاکستان باید نور اذهان
د نړیوالو چارو یو بل کارپو حمید عزیزی بیا وایي دا چې افغانستان عملاً د خبره د پاکستان له لوري له نایلان شوې جګړې سره مخامخ دی، خبروي چې افغان حکومت له ډیپلوماټیکو لارو پر هغه هیواد فشار راوړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. د روان سبز یا زرغون بهیر لسکونو غړو پاکستان د افغانستان پر وروستو حملو کې په لاس لرلو تورن کړه او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان فشارونه زیات کړي او وسلوال طالبان د ترهګرۍ ډلې په توګه ومني. دوی چې د جمعې په ورځ د پاکستان سفارت مخې ته راټول شوي ول، د پاکستان خلاف یې شعارونه ورکول او دغه سفارت د تړل کېدو غوښتنه یې کوله. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپې په رپورټ کې اورو.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې وروستیو خونړیو حملو د کابل ښار د اوسیدونکو بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د کابل ښار دغو لسګونو اوسیدونکو او د روند سبز یا زرغون بهیر لسګونو غړیو د جمعې په ورځ د یوې مظاهرې پر مهال له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د پاکستان سفارت وتړي او د دغه هیواد په وړاندې جدي ګامونه واخلي. دغه مظاهره کوونکو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره بلې غوښتنې مطرح کړې. د دغه پرېکړه لیک یوه برخه د زرغون بهیر د یو غړي قانوني لخوا ولسل شو چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
زمونږ غوښتنه دا ده چې د پاکستان له جنایته او له جنایت له ملاتړه لاس واخلي. د حقانی او کویټا شورا د ترهګرو ډلو مشران دي، د افغان ملت محکمې ته وسپاري او د یو مسؤول دولت په توګه دې چلند وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان نړیوال ترهګریزا ډله اعلان کړي.
د پداس حل کې د چ په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې اونۍ د سه شنبه ورځې د خونړیو حملو لامل لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د کابل او هلمند د تیرې اونۍ د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای، خو سره له دې چې د کندهار د ورسی حملې مسولیت کومې ډلې نه دی منلای، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومتي پلاوي لومړنۍ موندنې ښیي چې د کندهار حمله د کابل له ورسیو حملو سره تړاو لري او دا چاودنه هم د وسلوالو طالبانو لخوا شوې ده. ومغفل چې د جمعې ورځې د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې برخه کې خبرو ته حاضر نشو.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنه
په دولس نیمو بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اتم منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په اتم منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دوانی مو باجو،
دا مشال مرکا
په درینی مو باجو،
دا باختر ستوری
په پاوکم پینزو باجو.
د فاټا ته تعلیم محکمې چارواکو ویلي د خیبر ایجنسۍ په باره کې د نامنه په وخت وران شوي ټول سرکاري سکولونه بیا رغوي او په خیمو کې جوړو سکولونو ته به سهولتونه ورکوي. دوی وایي د یو ځانګړي پرمختیایي پروګرام لاندې د دغو سکولونو د بیا آبادولو پلان تیار کړی دی، خو حکومت په یوازې سر دغه سکولونه نشي جوړولی، بلکې نړیوالو امدادي ادارو مرستو ته هم ضرورت لري. خو بیا د باړې خلک وایي چې په خیمو کې ماشومان زده کړې جاري نشي ساتلی او باید دغه سکولونه دې ورته زر تر زره جوړ کړل شي. فرهاد شینواری رپورٹ لري.
د قبیلی سیمو د تعلیم محکمې اسسټنټ ډایریکټر لایک خان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډې وران شوي ټول سرکاري سکولونه بیا جوړوي او چې کوم په خیمو کې شروع کړی شوي هغې ته به سهولتونه ورکوي.
زمونگ ترقیاتی پروگرام چه کم دے اوس مونگ پا دے باندے فوکس کرده دا چی دا سکولونا با انشاءاللہ پا کال دعا کے ٹول جوڑ شوی وی. او بالکل دس سکولونا شتا پا باڑے کی زمونگ سردی چی پا خیمو کے اور ٹینٹونو کے چلے گی. دا آگے دا پارا مونگ دا یو این ڈی پی سرا اوم کار کو لگیایو اور آر آر یو دلتا ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن یونٹ تے آگے سرام کار کو. مونگ پا سالانہ ترقیاتی پروگرام کے ہر ایجنسی او ایف آر لا دا سلورو ملینو سکیمونا ای خودی دی آئے انشاءاللہ پروکی گی او فرنیچر با خلو آگئی لبا ورکو.
نموڑی زیاد اکڑا چی حکومت پاکستان پا طول و قبیلی ایجنسیو کی ورانشوی سرکاری سکولونا پا یواز زان نشی جوڑا ولی، بلکی منگ پا دے لڑکی نڑیوالو امدادی دارو مرست تا ارتیا لرو.
زمون سره د کې شک نشته چې د پاکستان په خزانه باندې یو غټ هغه دی چې موږ د سکولونه دوباره جوړو، خو جوړوې صحیح بین الاقوامي ادارې د دې موږ ته واقعي ضرورت دی او سې ادارې زمون سره کار کوي. هغه کې یو ان ډی پی د زمون سره کار کوي، یونیسف را سره کار کوي، دا ادارې زمون سره کار هم کوي او ډېر مرسته کوي زمون سره په بیا جوړولو او بحال کولو کې.
د خیبر جن سید باډي یو مشر خیال مت شاه پر دی التا د تعلیم اوسنی حالت پاړه وای
په بوڑا کې دا پوزیشن دای چې کم سکولونه کولو شوین دی یو یو ټینټ یې ورکړی وای پاکې مشمون مطلب چې نو سړي جمعي پیروغلو په یو ټینټ کې دی هاي سکول یا په دوو ټینټونو کې دغه گزارا کیږي دا بالکل نه کیږي نو دلته په بوڑا پلین ایریا کې دا حالت ای بیا چې کم د غرنه وخت خلک دی په تیرو کې ایغو به خدای خبر چې څه حالت وي
او د باړې دی سرکاري سکول زده کوونکې نه کلام اپریدی وای
مو دا خواهش ته چې حکومت پورا پورا مو غور وکي او مولا خپل خپل سہولت سره د وبو سیستم جوړ کی مو دا خواهش ته د حکومت نه جدا څومره سکول د مور شوړې چې دا خپل صحیح طریقې سره وزر تر زر مت جوړ کړي شي
د خیبر جنسې د تعلیم محکمې چارواکي وای چې وازه په باډه کې وسلوالو خواوشه دوه نوي سرکاري سکولونه په بمونو الوزولې دي د کبیلی سیمو د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په تیرو لسو کالو کې د نامنې په وخت د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې یولس سوه او پنځه نوي سرکاري سکولونه وران شوي وو او اوس څه د پاسه اتو سو سکولونو د بیا رغولو کار پیل شوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د یک غون سرکاري ټیکنیکل کالج د کونکو لپاره د ماینینګ ټیکنالوژي درې کال زده کړې ورکول شروع شوې دي ځکه وایي چې هغوی په دې ګام ډیر خوشاله دي ځکه چې د دوی په خبره په مومندو کې سنگ مرمر یا داسې نور کاڼي په بارودو راوستل کیږي خو د دغو کاڼو د راوستلو لپاره نوې مشینري هم موجوده ده چې باید دغه لاره استعمال کړل شي شانواز سرکزی له معلوماتو سره
دا محمد ایجنسی په یکون سرکاري ټیکنیکل کالج کې په اول وار د ماینینګ یا د غرونو د معدنیاتو تعلیم ورکول شروع شوه چې د سیمې ځوانان وای د هغوی خواهش وو چې یادې زده کړې وکړي ځکه چې د محمد ایجنسی او د نورو قبایلي سیمو غرونه د قیمتي معدنیاتو ډک دي او د غیر تربیه یافته تنانو لخوا هر کال د هغوی د غرونو ډیر زیات معدنیات خرابېږي د پندیالی یو ځوان زده کوونکی وای
زمانم زاهد الله نن سبا بس ټول خلک دغه شان دي دغه کې وی ډاکټر جوړ کې مونږه ماینینګ چې کوم دی دا ډېر زبردست چیز دی ماینینګ په دې وجه باندې چې نن سبا خلک دغه شان دي لګي دي بلاستونه کوي صفات او تنه لګي چې دا ماینینګ سی شي دی نو ماینینګ وسته لګه هر شیز د پاره مشینګری ده پاغه مال په مشینګری مال مونږه او باس او هغه طریقه ټول هغه مونږ زده کړل
یاد سبق درې کړه د ډیپلوما په شکل کې پوره کیږي او په کالج کې د یاد زده کړو لپاره مقرر یو استاد سید محمد اسحاق او ویل
د لوکل د دې د بیکوډ ایریا کې سیراتی کنه نو د دې خلک دینه رس ډیر به خبره دي نو اوس موږ دا کوشش کوو د لکان فرست ټایم د مو سره پورا دا دغه کوشش ته چې یاره دوی بده معنی پورا عبور حاصل کی دلته زیات تر کوانټیټی کې خمار بل دي دا نفرایډ دي دا زیات تر دي کنه مار بل معنی زیات تر توجه ده دلته نو دا غي زیات د ماینینګ زیات تر د ماینینګ د دې علاقه باندې
په دې کالج کې لدین علاوه ډیر فنی مضمونونه لوړاندې هم خایل شو خود یاد کالج پرنسپل واجد خان وای چې په خیبر پختونخوا کې دا تعلیم په یو کالج کې هم نور کول کیږي نو هغه محسوس کړه چې ګینه د فاټا د ځکونکو لپاره دا سبق ډیر ګټور دی
قیمتي کانم ته موجود دی او دا غیر پر کم دی ایکسپرت بګر زمنګ ډیر ایکسپرت کم دی په خپل ایجنسی کې نشته دا خبره چې زمنګ په کالج کې کم دی خپل کسان ایکسپرت شي مطلب الکان ډیپلوما سیل کې به دا په خپل ایجنسی کې کور نه کوي خو بده چې تب امن راشي خپل په روزګار باندې شي مختلف مشینری دی غیر پر لاور نه کسان غو خپل کسان چې کم دی په دې کې هغه په روزګار باندې شي بل برداشت کوم د کاونټ لاسیس باندې کیږي
څک کال د ماینینګ ډیپلوما درې کلن تعلیم شروع شوه نو د پرنسپل په وینا چې لا هم ځوانانو ته د تیوري یا کتابه سبق خودل شي راتلونکو کالونو کې به عملی تعلیم هم ورته شروع کیږي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرون
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو او د لوړو زده کړو لپاره خصوصي مشیر مشتاق غنی ویلي دي چې راتلونکو دوو کالو کې په پټوله صوبه کې د بی ای یا څوارلسم دوو کالو ډیګري نظام ختم کړي او د نړیوال معیار سره سم بی ایس یا څلور کاله نظام شروع کړل شي چې تر دولسم پسپکی یو دا به د اوسني شپاړسم برابر وي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې دا پروګرام به روان کال په مرحله وار ډول شروع کیږي او تر 2013 کال به د خیبر پښتونخوا ټولو کالجونو کې هم دغه بی ایس نظام شي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د لوړو زده کړو او د اطلاعاتو خصوصي مشیر مشتاق غنی په دې اړه مشال لیډو ته وویل چې دا اوس د نړیوال تعلیمي نظام او ښه معیار ضرورت هم دی او د ایچ ای سی یا د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا دوی ته امر هم دی چې زوړ یا روایتي تعلیم نظام لرې کړو او نوی نړیوال معیار سره سم تعلیمي نظام خپل کړو. مونږ دا منصوبه جوړه کړې ده چې کوم روایتي د تعلیم نظام دی دا لرې کړو او د بی ایس څلور کاله ډیګری پروګرام شروع کړو او په دې باندې وړاندېنه مونږ کار شروع کړی دی او دا نه یوازې نړیوال ضرورت دی بلکې د لوړو زده کړو د کمیشن د 2013 پورې ټول ملک کې دغه نظام د عملي کولو امر هم کړی دی. زموږ صوبه کې وړاندېنه 500 کالجونو کې په ښه کامیابۍ سره دغه نظام روان دی او زموږ هڅې روانې دي چې د 2013 کال اخره پورې ټول کالجونه بی ایس نظام ته واړو. ولی هم پدې اړم چې کله د مردان پوسټ گریجویټ د پاکستان سټډیز یو اسسټنټ پروفیسر حسن رحمان سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې دا ډېر غوره نظام دی خو باید کالج لیول باندې چې خیبر پښتونخوا استادانو او عملی ته کومې ستونزې هغه د حکومت هواري کړي او دوی ته هم د پوهنتونونو د استادانو په شان د لوړو زده کړو لپاره موقع ورکړي شي. مشتاق غنی په دې حق له ویل چې دوی په دې اړه د سټاف د کمی سره سره د غټول ضرورتونه زر تر زره سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په ټول هیواد کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو ادارو ته مکتوب لیږلی او غوښتنه کړې چې وروسته له دې باید بارنې استادانو لکه پاکستانیان او ایرانیان وانخلي. د لوړو زده کړو وزارت مسؤولان د دې اقدام هدف د هغو استادانو مخه نیول ښایي چې پرته له لوړو زده کړو کولو افغانستان ته راغلي دي او په خصوصي پوهنتونونو کې سبق ښایي، خو د خصوصي پوهنتونونو مسؤولان په دې اړه ناخوښي څرګندوي او وایي دوی په هغو رشتو کې چې په دې وروستو کې په افغانستان کې معرفي شوي بارنیو کدرونو ته ارتیا لري. په دې اړه تفصیل له ملاله بشیر کوخناورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ورستۍ پریکړې لمخې ورسته لدی خصوصي پوهنتونونه اجازه نه لري چې پاکستانی او ایرانی شروونکي استخدام کړي. دا ممنوعیت د افغانستان پر ټولو خصوصي پوهنتونو پلي کېږي. د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونو او لوړو زده کړو موسسو رئیس امیر محمد کامال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه ما پخپله ولیکله چې لمخې باید د لوړو زده کړو وزارت د نړیوالو پوهنتونو له ښوونکو سره ستونزه نه لري، خو د هغو ښوونکو مخه به ونیول سي چې له ایران او پاکستان راغلي او په خپلو هیوادونو کې نه سویه لري او نه کار لري. ښاغلی کمال د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دې اقدام هدف د هغو پاکستانی او ایرانی کسانو د مقرریو مخه نیول بولي چې پرته له لوړو زده کړو کولو په افغانستان کې په خصوصي پوهنتونو کې استادان دي. اوس مهال د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت سره 18 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې ثبت دي. د افغان پامیر د لوړو زده کړو موسسې علمي مرستیال نجیب الله شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت د دې اقدام په اړه ناخوښي څرګنده کړه. د کمپیوټر ساينس، بزنس اډمنستریشن او یو شمیر نور رشتې چې نن سبا په نړۍ کې رایج دي مخکې د افغانستان په دولتي تحصیلي ادارو کې نه وي، او موږ نن اړ شوي یو چې د دغو رشتو د تدریس لپاره بهرني ښوونکي په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو راوغواړو.
در راستای سکتور خصوصی از استفاده بکنه.
در شغل شیرزاد پوینه هر شون که چی په خصوصی پوهنتونو کې د تدریس لپاره استخدام شوی معتبر تحصیلی اسناد درلودل او د دوغو پوهنتونو مسؤلینو ل بشپړه اطمینان ورسته او تر پړاونو تیرې دو ورسته تدریس پیل کړی دی. په همدې حال کې په کابل پوهنتون کې د ظرفیت د انتقال پخوانی مسؤل نعیم افضلی وایي په افغانستان کې دولتي پوهنتونونه هم د کادرونو له کمښت سره مخامخ دي او له همدې کبله بهرنیو کادرونو ته اړتیا ده. دی د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام مناسب نه بولي.
با در نظر داشته وضعیت یا ظرفیت
د افغانستان اکادمیک ظرفیت ته په کتو سره دا اقدام پر ځای نه دی، ځکه افغانستان د کادر له کمی سره مخامخ دی او موږ د پاکستان او ایران کادرونو ته اړتیا لرو، ځکه په افغانستان کې تر اوسه په ډیری رشتو کې د ماسترۍ زمینه نه ده برابره. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا اقدام تر ډیره سیاسي جنبه لري. د افغانستان د خصوصي پوهنتونو مسؤلین وایي پاکستاني او ایراني استادان په لږ مزد په پوهنتونو کې تدریس کوي او دوی د لویدیځ هیوادونو استادانو ته د لوړو معاشونو ورکولو توان نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ماښام 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې وزارت ویان نفیس زکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د خوندي پټنځینو په اړه تورونه رد کړي دي. په کابل کې د مدني ټولنو غړو له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو بریدونو په غبرګون کې باید د پاکستان سفارتخانه وتړل شي او د دغه هیواد پر ضد جدي ګامونه پورته کړل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دی حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، خو هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې په دغه بهانه د هیواد ویجاړوونکو ته د سولې د فرښتو خطاب ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روانو دوو کلونو کې به په ټولو صوبه کې د بی اے یا د 14 دوه کاله ډیګري نظام ختم شي او د نړیوال معیار سره سم به د 10 کالو بی ایس نظام عملي کړي. په قبایلی سیمو کې تعلیم د سانګې چارواکي وایي د خیبر جنسۍ په باړه کې د بدمنۍ پر مهال د ورانه شو سکولونو بیا جوړولو لپاره پلان تیار کړی دی. چارواکي وایي په باړه کې وسلوالو شاوخوا 290 سکولونه ړنګ کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دی به دا مهال په روسیا د امریکا بندیزونو پر ځای وساتي، خو که چېرې روسیا د امریکا ملاتړ شي نو د بندیزونو په لرې کولو به پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په روسیې د کرایمیا د قبضې او په یوکرین کې د جارحیت له وجه بندیزونه د راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې غځولې دي او د فلسطین ولسمشر محمود عباس له روسي ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې د امریکا لخوا د خپل سفارتخانې بیت المقدس ته د وړلو د مخنیوي په برخه کې د ورسره مرسته وکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله تور شو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده او مهم ټکي ورنه راغون کړی دي.
نایبات ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې د تیر زیارت په ورځ د ایوان صنعت او تجارت ایوی دستوري ته د نیب چیرمن اوویل چې صدارتي ارډیننس جاری کېدو وروسته هم د پلی بارګین قانون په خپل ځای موجود دی، صرف د سزا نوعیت پکې بدل شوی دی. ورسپانه لیکي چې صدر ممنون حسین په 8 جنوري د پلی بارګین اختیاراتو خاتمې لپاره نیب ارډیننس 2018 جاري کړو. د یاد ارډیننس تر لاندې د پلی بارګین منظوري به اوس عدالت ورکوي او د یاد قانون نه فائدہ ترلاسه کون کې بعد د ټول عمر لپاره د اولسی عہدے لپاره نه اهلوی. ورسپان علی کی چې د خلکو وینا دا چې صرف د ټول عمر لپاره نه اهلی څه سزا نه ده، بلکې که یو تن دا اومنی چې کرپشن یې کړی دی نو هغه دی د ټول عمر لپاره زندان ته ولېګلې شي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سیاسي مشورولۍ تجویزونو او د اولسی حلقو اندېښنو پر رڼا کې دی د احتساب عمل نور هم خکړې شي او چې چا هم کرپشن کړی وي نو نه صرف هغې ته د سزا ورکړې شي، بلکې ټولې روپۍ دې ترې هم واخیستې شي، ځکه چې دا د اولس پیسې دي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت په پېښور کې د ټرافیک ستونزه حل کولو لپاره د 40 روپو بس منصوبه د مارچ 2018 نه وړاندې سرته د رسولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا دې منصوبې سرته رسولو لپاره وخت ورکولو نه دا امید پیدا شوی دی چې یاده پروژه به په خپل وخت سر ته ورسولې شي چې ورسره به په ښار کې د ټریفیک ستونزه تر ډیره حده کنټرول شي. ورسپاڼه لیکي چې پېښور ښار کې د ټریفیک ستونزه دومره زیاته شوې ده چې په یوې غونډه او یا په څه احکاماتو جاری کولو سره دا نشي حل کېدی. حکومت لا پکار دي چې د دې مسلې په مستقل بنیادونو حل لپاره د ګامونه پورته کړي. مشرق ورسپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت لبا دا اعتراف کول وی چې د اول ورځ راهسې دې پروژې په حق لا ولس سره وعده کړې وي خو تر اوسه یې پرې کار شروع نه کړو. او که صوبایي حکومت په دې منصوبې د اول ورځ راهسې کار شروع کړی وي نو اوس به یې سر ته هم رسولی وي. ورسپاڼه لیکي که وزیر اعلی اوس هم د دې پروژې هر اونۍ جایزه واخلي نو امید دی چې دا منصوبه به په خپل مقرر کړی شوي وخت سر ته ورسولی شي چې ورسره به ولس ته نه صرف یو مناسبه د ترانسپورټ سهولت ترلاسه شي بلکې د ښار د ټریفیک ستونزه به هم ورسره تر ډیره حده کنټرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان سینیټ یو کمیټه د تیاری نیولې چې راتلونکو نه د هیواد اسلام سپکاوي خلاف قانون د ناجایز استعمال او درولو په اړه پر سفارښتو بحث وکړي. وایي خو د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې په 2018 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو افغان ملي امنیتي ځواکونو او جګړې لامل وختي ولسی مجوب لته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې ریپورت کې اورو. رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان سینیټ بشري حقوقو کمیټې به د هیواد اسلام سپکاوي ضد قانون د ناسم استعمال مخنیوي په اړه بحث کوي. ایجنس د یادې کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر لخلی وایي چې راتلونکو نه به د څلورویشت کال زوړ رپورټ سپارښتنو په رڼا کې د دغه قانون په اړه بحث کیږي. په پاکستان کې مذهبي محافظه کاران د دې ګام مخالف دي او د هغه قانون ملاتړ کوي چې د اسلام سپکاوي سزا مرګ ده. فرحت الله بابر ویل د پسو لسیزو کې لومړی ځل دی چې یو پارلماني کمیټې د اسلام سپکاوي ضد قانون ناجایز استعمال او درولو رسمي سپارښتنې په اړه بحث کوي. نوموړي ویل کمیټې به پر هغه وړاندیز غور کوي چې له مخې د کیس رجسټر کولو مخکې باید د شکایتونو پلټنې وشي چې آیا رښتیا هم د اسلام سپکاوي شوی دی که څنګه او دا چې آیا د بدل اخستو لپاره خونه استعمالیږي. ایجنس لیکي په پاکستان کې په سلګونو کسان د اسلام سپکاوي په تور د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیت مطالعاتي مرکز شمیر خای د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې لږ تر لږه 15 کسان د اسلام سپکاوي په تور وژل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي په داسې حال کې چې تیر کال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو دوام وکړ په زرګونو ولسي وګړي په وسلوال بریدونو او په ځمکه کې خښ کړل شو بمی چاودنو کې وژل شول او ټپیان شول. په دغو حملو کې د ډېرو ذمهواري وسلوالو طالبانو ومنله. بیا له اسلامي دولت وسلوالو سره تړاو لرونکو ډلو هم د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلو. اداره وایي د ملګرو ملتونو شمیر ښایي چې په 2018 کال کې تر ستمبره د ولسي مرګ ژوبل شمیر 8390 ریکارډ شو. دغه شمیر د 2015 کال لومړیو نهو میاشتو تلفاتو شمیر ته نږدې و. د 1% بریدونو لپاره وسلوال طالبان ذمه وارول. بیا حکومتي ځواکونو او غیر رسمي ملیشو لخوا هم 23% مرګ ژوبله واوړېده. هیومن رایټس واچ لیکي د 2015 کال پرتله تیر کال د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا د ځمکنیو عملیاتو پر مهال زیات ولسی کسان وژل شول. په دې کې زیاته مرګ ژوبله د لاسي بمونو او راکټي بریدونو له امله وشوه. تیر کال د جنگي هلیکاپټرو هوایي بریدونو په نتیجه کې ولسی مرګ ژوبله کې 82% زیاتوالی ریکارډ شو چې د 2011 کال راهیسې تر ټولو زیاته کچه وه. له پیښو په ښکار شو کې زیاتره ښځې او ماشومان ول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار تیره میاشت د روس له سفیر سره په هماغه ورځ ټلیفون خبرې کړې په کومه ورځ چې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې له کبله پر دې هیواد بندیزونه اعلان کړل. په دې اړه واشنگټن پوسټ، رویټرز او اسوسییټیډ پریس خبري ایجنس رپورټونه ورکړي او د جمعې په ورځ د ټرمپ ویان تایید کړه چې د ټرمپ استازي مایکل فلن په هماغه ورځ چې اوباما په روس بندیزونه اعلان کړل د روس له سفیر سره یو ځل ټلیفون خبرې کړې دي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبر مرکزی څانګې د رپورت مهم ټکي اجملان وړاندې کوي.
د ډونالډ ټرمپ سلاکار له روسي سفیر سره په هماغه ورځ د ټلیفوني خبرې کړې. په کومه ورځ چې ولسمشر باراک اوباما له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو د وتلو امر وکړ. دا بندیزونه د امریکای استخباراتي ادارو د هغو موندنو په وړاندې عکس العمل و چې ویل یې د روسیې ملاتړ لرونکي هکران د روسیې د سیاسي ګوندونو انټرنیټي سرورونو ته ننوتي د هغوی ایمیلونه یې غلا کړي او همدارنګه د امریکایي چارواکو د هغه شکایتونو عکس العمل هم و چې وایي په روسیه کې د دوی ډیپلوماټان پرله پسې ځورول کیږي. دا ډونالډ ټرمپ کمپاین په سر کې ویلي و د دوی ټلیفوني خبرې د ډسمبر له 9 نیټې چې دا بندیزونه اعلان شول مخکې شوې دي، خو وروسته یې ومنله چې یو سل ټلیفوني خبرې په هماغه ورځ چې بندیزونه اعلان شول ترسره شوي. رویټرز خبري اژانس چارواکو له خولې وایي په دې ورځ د ټرمپ استازي 15 ځله د روسیې له سفیر سره په ټلیفون خبرې کړي. د روسیې له سفیر کیسلایک سره د فلین د خبرو په اړه رپورټ د جمعې په ورځ د لومړي ځل لپاره واشنگټن پوسټ ورکړ. دې رپورټ د واشنگټن په سیاسي کړیو کې هغه اندېښنې نورې هم سیوا کړې چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او د روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه لري. د واشنگټن پوسټ په رپورټ کې د یو حکومتي چارواکي له خولې ویل شوی چې دا ټلیفوني خبرې د دسمبر په 9 نیټه شوې. همدارنګه ټرمپ ته نږدې د یو چارواکي له خولې راغلي چې مایکل فلین روسي سفیر کیسلایک ته ټلیفون کړی و چې په ترکیه کې د دې هیواد د سفیر د وژل کېدو او د یوې روسي الوتکې د لوېدو په اړه ورته خواشینی وړاندې کړي. د ډونالډ ټرمپ ویان سین سپایسر ویلي دي په دې ټلیفوني خبرو کې د دواړو لورو ترمنځ جنوري په 6 نیټه د ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته د ټرمپ او پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو په چمتووالي خبرې شوې. ډیرو څارونکو تمه لرله چې روسیه به د امریکا د نوو بندیزونو په وړاندې عکس العمل وښیي او په همدې شمېر امریکایي ډیپلوماټان به وباسي، هغه څه چې د سړې جګړې پر مهال معمول و. خو پوتین ویل دا به ورته عکس العمل ونه ښیي. دا هغه اقدام و چې ډونالډ ټرمپ د خپل ټویټر له لارې وستایي او د روسیې ولسمشر یې ډېر هوښیار وباله. د روسیې سره د ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه شکونه د امریکا د انتخاباتي منډو تړلو له وخته پیل شوي. د نومبر د 8 نیټې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابوکوف له خولې وویل د روسیې حکومت د ټرمپ له سیاسي ټیم سره د انتخاباتي کمپاین پر مهال په تماس کې و. کله چې د سپینې ماڼۍ له ویان جاش ارنست څخه د دې رپورټونو په اړه وپوښتل شول، نوموړي وویل دا نه پوهېږي چې د اوباما د ادارې چارواکي دي د روسیې له سفیر سره د فلین له ټلیفوني خبرو مخکې په دې اړه خبر کړی شوی وي. د امریکا د لوګان اکټ په نوم یو قانون له مخې د امریکا خصوصي اتباع له هغه هیوادونو سره چې امریکا ورسره شخړه لري د حکومت د اجازې پرته خبرې اترې نشي کولی. دا قانون 213 کاله زوړ قانون دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې ما وای زه خو ما سره پروف نشته.
موږ دوه نه کې اجازه پېښ چې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چکرې د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش وسلوالو په کوټو لسوالۍ کې د ملکیانو تر شپېتو زیات کورونه سوځولې دي. د کوټو لسوالۍ یو قومي مشر وایي د داعش وسلوالو د هغو کسانو کورونه سوځولې دي چې د دې ډلې له بیت نه انکار کړو. د ننګرهار چارواکو په رسو کې اعلان کړو چې په ګڼو ختیځو لسوالو کې د داعش ډلې جنگي قوت ختم کړي دي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د ننګرهار ولایتي اداره په کوټ ولسوالۍ کې د سوځول سوي کورونو شمیر 15 شپېته شي. د والی ویان اتاوله خوږیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی.
د کوټ ولسوالۍ بابا غونډۍ او بل سي په غرنۍ سیمو کې شاوخوا 15 پېټه کورونو ته د داعش وسلوالو د مرغومي په 24مه ورونه چولې دي. په دې کورونو کې نه هم څوک اوسېدل او نه هم پکې د کور توکي و، ځکه نه هم ځاني زیان لري او په لوړه کچه مالي زیان هم نه لري. نګرهار والی د داعش وسلوالو لوري یاد کړنه یو وحشت بللې دی، ډاډ ورکړی دی چې په دغه ډول وحشتي طاقتونو سره به د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په منځ کې هیڅ کله هم دایش وسلوال ویره خپره نه کړي.
په کوټ ولسوالۍ کې میشت قومي مشران وایي دایش ډلې د هغو کسانو کورونو ته اور اچولی چې له دې ډلې سره یې بیعت نه دی کړی. قومی مشر حاجی امیر جان کوټوال د کورونو د سوځېدو دوه علتونه په ګوته کړل.
دوی یو سور از مخکې پیغام خور کو چې هغه خلک چې زدې فلم نه وتلي راځي چې موږ سره بیا څه کی او خپل کورونو ته دی راشي. دوی دا پیغام او بل خبره دا و چې که څوک موږ سره بیا ته نه کی موږ سره رانه شي موږ سره همکاري نه کوي موږ سره توپک نه اخلي هغه زموږ دشمنان دي. دومره وجه دا و چې تقریبا دوه ورځې درې ورځې مخکې زمونږ حکومت اعلان وکړو چې موږ به عملیات وکړو. عملیات اعلان کی نتیجہ یاغه سے حالات کی راشی کی مثال عملیات نہ مخ اعلان کا ول دا جرم و دا گناہ و زم خلق کو پدیرا رتی گوندے و کڑی چھ منگو کھ تر سنگم کاری و کو سنگم لا تر کو
د کوټ ولسوال سید رحمان مومند وای پدی ولسوالی کی د داعش د فعال غړو اکثریت بهرنی اندی. د هغه په خبره کورونو ته تر اور اچولو وروسته وسلوال لسیمه تشتیدلی خو هم نتیز وکونه توانیدلی چې د دوی 15 غړي ووژني. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلی و په ننګرهار کې د داعش جنگیالیو 80% پاکستانیان دي او کله چې د افغان قواو لخوا پرې فشار راسي د ډیورند له فرضي کرښې هاخوا ته اوړي. پاکستان په افغانستان کې د داعش له جنگیالیو د خپل ملاتړ په باب تبصره نه ده کړې.
د سولې پر لور
یو نا سب درزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته
ری ظلم چې جو ولې بیا ته
چې هر طرح تر بدرنګ زکه ده چې دا زمين له ژوند سره نست ده
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنو کارکونکو او مدني فعالان وای د سمر عباس او سلمان حیدر په ګډون د نورو ټولنیزو فعالانو دره خوشی کولو لپاره احتجاجونه کوي نو ځکه پر ضد په فیسبوک پروپاګاندا روانه ده او دوی د مرګ لګواخونو سره مخامخ کړي. دا چې په دې وروستو کې له اسلام آباد د 500 ټولنیزو فعالانو او ټولنیزو رسنو کارکونکو تختو نورسته مدني فعالان لسوم راندېښنو او خطرو سره مخامخ دي د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو وایي په دې هیواد کې د 15 ټولنیز فعالانو لدره کېدو وروسته د دوی پر ضد پروپاګاندا روانه ده او له سخت اندېښنو سره مخ دي. په پېښور کې ټولنیز فعال سنا اجاز وایي دوی او ملګري یې د سمر عباس او سلمان حیدر په ګډون د نورو ټولنیز فعالانو د راخوشي کولو لپاره احتجاجونه کوي نو ځکه یې پر ضد په فیسبوک پروپاګاندا روانه ده او دوی د مرګ لګواخونو سره مخ کړي. زموږ
تصویران د پېښور نه یا د پښتونخوا هم او د زیدامل د پیجز نو د ډیرو پیجز نه ما د خلک دار علیږي فوټوشاپ کړي زموږ د احتجاج تصویرو بیا د بنسان یا یو فیک فوټوشاپ شیزونه هغه پیچولي د ویچ دا وګوره دا سوکو د سوکو اوس لګیاي احتجاج ورته پاره کوي. زمونږ په وطن کې خلک مذهب باندې هغه شان عمل نه کوي خو د مذهب د پاره وجه نه کولی شي که سبا سر تم سو کم فرستریټډ کس ناستي او لار کې ورته مونږ ښکار وي بچم دک کدي چې هغه دغه خلاف یا مذهب یا د ریاست خلاف.
سنجاز وایي په پاکستان کې څوک هم د ریاست په پالیسۍ پوښتنې راپورته کړي نو پر هغو سمدستي د مذهب او ریاست د سپکاوي تورونه لګي خو پاکستان حکومت په تیر وختونو کې دغه تورونه رد کړي او په دې روسیو کې هم د هیواد د کورنو چارو وزیر ویلي دي چې ټولو متعلقه ادارو ته یې امر کړی چې یا د بې درکه کړل شوي ټولنیز فعالان ولټوي او خپلو کورونو ته یې ورسوي. په لکې مروت کې د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي توقیر حسن وایي چې په پاکستان کې د یادو کسانو لا درکه کېدو وروسته اوس دوی له سخت اندېښنو سره مخ دي او حق وینا نشي کولی.
او که پاکستان کې صفا خبره کول جرم وي نو بیا خود تختول ټیک تا او که صفا خبره کول حق وي
بیا خو جی دا ډیر غلطه ده یو ملک یو هغه سره باشنده سره.
خو هم د لکی مروت یو بل تن انعام الله چې له نورو روشن فکره ملګرو سره یې په شریکه پر فیسبوک ټولنیزه شبکه هم جوړه کړې، وای چې په ټولنیزو فعالانو دا قسمه حمله د دوی مخه نشي نیولې.
سایتي چې کوم ظلمونه دي کوم دا انسانیان دي له خلاف موږ کار کوو. په خپل باندې 2016 انچ جیل ته تلایم، خو هغه خپل ټارګټ چې کوم موږ مقصد ده هغه موږ چیرې په زندگی چې نه پرېږدو دا راځي، دا مشکلات راځي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی ضیا الله همدرد بیا وایي چې کوم روشن فکره خلک دي د هغو پر نومونو خلکو په فیسبوک او ټویټر جعلی اکاونټونه خلاص کړي او د مذهب یا ریاست ضد پوسټونه لیکي، کوم چې دغه روشن فکره خلکو د بدنامۍ سبب ګرځي. زیاوای په پرمختللو هیوادونو کې خلک د ټولنیزو رسنیو د لارې خپلې مسلې حل کوي، خو پاکستان او ځانګړې توګه پښتون میشته سیمو کې زیاتره ټولنیز رسنۍ د یو بل بدنامولو لپاره کارول کېږي. خو نوموړی وایي د دې باوجود دوی غواړي چې په ټولنیزو رسنیو هیڅ قسم بندیزونه ونه لګول شي.
چې کوم عام میډیا به وا اخبار، ټلویزیون، ریډیو به چې کوم بیانې جوړوله دا غي مخالف به هیڅ نه، حکومت به تقریبا حکومتونه کول لای وي پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې دا غي کاونټر کول لپاره سوشل میډیا د وان اف د بیسټ فورم، د ټولنه بهترین فورم دی.
د پاکستان بشري حقوقو قومي کمیشن هم په دې ورستیو کې د 15 مدني فعالانو سلمان حیدر، عاصم سعید، وقاص ګورایا، احمد رضا او سمر عباس د بدرک کېدو نوټس اخیستی او په دې لړ کې یې له داخله وزارت ته جواب غوښتی.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتون راته بابا یې څه پخواره ځای خولې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په ننګرهار پوهنتون کې د سباندې 1414 پاس زده کوونکو نه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د پوهنتون چارواکي وایي چې د کانکور دا ټیسټ د کونړ، لغمان او ننګرهار پوهنتونونو لپاره ځانګړی شوی و. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال وازما ودابت په رپورټ کې راکوي.
د اختصاصي کانکور د ازموینه د جمعې په ورځ د ننګرهار پوهنتون په ایډیټوریم کې د سباندې 1400 تنو څخه واخیستل شوه چې په ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو په هنتونونو ته به ترې سباندې 1000 تنه ښځینه او نارینه ځوانان د لوړو زده کړو لپاره جذبیږي. په دې اړه د ننګرهار پوهنتون رئیس په هندوی بابرک میخیل د ازموینې په دوران کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د 14 پاسانو په نننی امتحان کې 1311 تنو فارغانو ګډون کړی دی چې د دې جملې نه 211 نجونې دي. البته په ټوله کې په ننګرهار کې 209، په لغمان کې 110 او په کونړ کې 180 تنه له یاد شمیرې نه جذبیږي. دغه امتحان چې د ختیځو ولایتونو یعنی ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان لپاره دی.
له 14 ټولګیو څخه فارغ شوي ځوانان خوشاله ول چې د ازموینې له لارې د ریسانس د زده کړو چانس ترلاسه کوي. دوه تنو چې د اقتصاد پوهنځی د زده کړو لپاره غوره کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم می وارث د کونړ ولایت نه راغلی یم او خوشاله یم چې نن د ننګرهار په پوهنتون کې امتحان ورکوم او غواړم چې په راتلونکي کې اقتصاد پوهنځی ولولم او نن به اقتصاد پوه انشاءالله جوړو.
نن می لازرین سلارزه اقتصاد پوهنځی ته ویلم چې زموږ هیواد کې د پردیو ملکونو چې دی په ډېر بېرحمانه شکل سره زموږ په هیواد کې کمپنیان له منځه وړي دي د ډمپنګ پالیسۍ د وجې نه. موږ غواړو چې په هیواد کې با تجربه خلک، مسلکي خلک او کارپوهان
د یادولو ده چې د ننګرهار پوهنتون چې د افغانستان په کچه دویم مقام لري په دیارلس پوهنځیو کې شاوخوا 15,000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې 10% نجونې تشکیلوي او له نږدې 1500 استادانو لخوا ورته درس ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل کلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتو وتلي سندرغاړي زرسنګ اوس هم بس یو ارمان په زړه لري چې پښتنو او پښتو ژبې ته پر لسګونه سندرې ډالې کړي دي، خو کور یې هم ډګر پروت دی. له زرسنګ سره د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود مرکه کړې ده چې دا هغې له یوې سندرې پیلېږي.
مشال ریڈیو د پښتو په ژوندل سندرغاړي زرسنګ سره زنګړې مرکا کړه دا دا وخت عمر څومره دی زرسنګا و شاهي؟
اویا کالو.
لونه زمند د څومره زېژولې دي؟
شپږ مې زمند سره مې لونه دي.
هغه ته دی و دونه کړې دي
ټوله ما ده کړې بيغام آیا
مسی کو سي د څومره دي
دې دې بشمه شپې بچې زمونو مې دي چاته دي چانه دي بشمري مې نه دي لته څومره دي پکې اره ور دي و اتر اورې دي
او دا وخت چرته و سېج
بناخار کې
ژوند څنګه کې
چلے گی اردو کرنے خانا چلے گی ما خا چلے گی سو کو چاہتا خدا سن چی ماں خانہ چلے گی کا چلے گی کبا چلے ٹیم تیرا
اخبال دیکھا دکھ رہے کور
میں اخبال دا کوٹے میں جوڑے نہ دلا
دا بیا سرنگی کور دے
تمبو میں خا کڑائے سو کو چمو تو سرکار سے نہ کہ سو کو دومر خدمت ماؤ کو
دجوند ارمان ہلا رے
وای ازمان ارمان خدا لرو چی اس ما کو تا تما کے چی دومر خوارے موکڑے کور میں گاسے ڈگار دا
باہر کم کمل کن
جرمنی، فرانس، لندن، امریکا، کابل، کوریا دا ټول وطنونه ما ته مځکه راکړه کور راکړه و چې پاتې شم دا پله خاوره ما نه یېرېدله
چرته ایوارډونه یا انعامونه دې هم اخیستې دي او که نه
ایوارډو پوښتنه ما کړه چې بکسې مې ډاکې دي جرمني، امریکا، فرانس، لندن دا ایوارډونه دي ما سره پاکستان خو بشماره ډېر دي
اوس هم سندره بیایې او که نه بیایې
ولې نه یې وایم
مشال ریډیو اورېدونکي ته به یوه سندره داسې ورو ورو غوندې زمزما کې
پس په باړه کې خو بګړې واړې زینا شینواری لا وګینا شینواری لا وګینا
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مشال ویډیو د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه یو واره بیا له شاهین بنیری نوورو.
ستوري مشه د وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي پاکستان کله هم د بل کوم هیواد پر ضد د خپل خاورې کارولو اجازه نه دا ورکړې. په کابل کې د مدني ټولنو غړو چارواکو له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو بریدونو په غبرګون کې باید د پاکستان سفارتخانه وتړل شي او دغه هیواد پر ضد جدي ګامونه پورته کړل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دي خو هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې په دغه بهانه د هیواد ویجاړوونکو ته د سولې د فرښتو خطابونه ورکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي روانو دوو کلونو کې به په ټولو صوبه کې د بی ای یا د څوارلسم د دوو کالو ډیګری نظام ختم کړي او د نړیوال معیار سره سم به د څلورو کالو بی ایس نظام عملي کړي. په قبایلی سیمو کې تعلیم د څنګه چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په باړه کې د بدامنۍ پر مهال د ورانو کړل شو سکولونو بیا جوړولو لپاره پلان تیار کړی دی. چارواکي زیاتوي په باړه کې وسلوالو شاوخوا 290 سکولونه ړنګ کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دی به دا مهال په روسیا د امریکا بندیزونه پر ځای وساتي، خو که چیرې روسیا د امریکا ملاتړې شي نو د بندیزونو په لرې کولو به پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون پر روسیې د کرایمیا د قبضې او په یوکرین کې د جارحیت له وجې بندیزونه د راتلونکي کال مارچ میاشتې پورې غځولي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس له روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د امریکا لخوا د خپل سفارتخانې بیت المقدس ته د وړلو د مخنیوي په برخه کې د ورسره مرسته وکړي. د امریکا پوځ ویلي په یمن کې د جنوري 5 نیټه د القاعده شبکې یو لړپوړی مشر د هوایی برید په ترڅ کې وژل شوی دی، او د سپین چارواکي وایي دوه کسانې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه دوه کسان په سیوتا ښار کې نیول شوي دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. زملیا میرزاده، شاهین بنیری او تکنیکی همکار جاناتن رامیرس کارسیا د نن په یوه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.